د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلویش شلمه له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالی وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالیه وزارت ته امر کړی چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې شپږ کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروې کې میشت دی وایي له دې افغان سره یو ځای څلور نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 اونۍ مخکې یو بل افغان تابه چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کال بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلي نیلي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کال بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یو وکیل او د بشري حقونو د یو مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2016 کال د کرکټ د شلور نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن دوشنبه ایتالیا له سکاټلند، عمان له زیمبابوې او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړنی لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 103 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اور کې پوره کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي 4 شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون 3 لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروی عملیه. اوم ټولګی دریم څپرکی د 19 صفحې څخه تر 28 صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو 2 طبقې غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده. یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر زنی مواد په اسانی نسی کولای چی تر حجروی غشا تیرس. او بل دا چی نباتات د کاربون دای اکساید او به او دل مر در ناسخه پا استفاده کولای سی خپل خواره خپل آماده. نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي او د زیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډیر وي و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولای سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کیږي ترسره کیږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې د اوبو کاربون دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولای سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړې دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکت د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي، مګر لکه چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. که چیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکې حرکت کوي، ولی ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چش سي د اوبو خواته تیز یا د دغې غشا څخه تیز. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چې کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای سو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره چکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او ګلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی دی. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنګ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسېږي. نوموړې حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي، او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي اوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي واوسئ. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینې وویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندئ، د هغه جوړښت مو پیژندئ چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي، لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی، د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاته سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي او په دوه ډوله وه چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رازو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شی راوځي، د هرې برخې څخه تار مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دی د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا چې شته، یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې ده خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 باده، سر 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی، چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی، چې 8-10 باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. پسې رازو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یو یې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنې د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پرازیټونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې، دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي، د تبې او لرزې لامل کېږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چی میټروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنې د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي، په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي. تاسو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي. چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي، مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي، اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته تشور کوي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې ځو ډولو ته بې راستو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو، چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کېږي، او خپله دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کېږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو، په دې کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشروم زوایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیرفایټ دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دی هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول ده واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپېریال اړوند هغه زده کړو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپېریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفحې څخه تر یو سلو اوومې صفحې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپېریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپېریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپېریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپېریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مثلا کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپېریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې ده هغه کېدای شي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغېزې پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپېریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تېر صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډي ډي ټي یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپېریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپېریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپېریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپېریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز دی او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپېریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو، او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګټې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېره زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو، او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویل چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې د رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دی چې زموږ پر کرنیز محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویل، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده، د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپېریال باندې هم اغېز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بېځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور کنټرول کو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فیلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا همدارنګه موږ دا ټوله موضوعات چې کړله په تفصیل ډول سره ټوله بیان کړل. د چاپېریال ککړتیا چې ده، د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي. فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې دپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامدار چاپېریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بازلی کارول چی دی دا چی دی زموش پر اقصاز موش پر چپیریال بانی دیر اغیزا چی سرنگه مثال کل چی موش کم شان دی استفاده کو هاگه چی کل بازلی استفاده کو ده بلشی پر دول سره دا زموش ده پار ده اقتصادی عم دارنگه ده سرچینو سپما هم ده چی موش ده کم سرچینی چی دی ده هاگه سپما بمو کرده ووسه هم دارنگه ده چپیریال پاکوالی هم دی چی ده چپیریال بمو ده ده غشان سخه پاک ساتلی ووسه سال ده کم پلاستیکان چې دی دوغوس خموش د نور شاند پر استفاده کولای شو که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کوو او غورځوو مثال د ټایرونه دي کله چې دوی چې بیرته بیا ځلې کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي او په بیا ځلې دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلې دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده یعنې د مواد څخه داسې بیا ځلې استفاده کوي مثال د خبرې پلاستیک دی کاغذ دی المونیم قطی دی لرګیان دی شیشه د اوسپنه د همدارنګه ډیر نور شن چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلې استفاده سي نور نوي کاغذان څخه جوړ سي دا به د چاپیریال دپاره ډیر مهم اوسي. لازم را سیاسی ده ننوزی موضوع انشالله چه پا موضوع مسار خلاصی و اخیرانی برخه که دره پشتنی لرو لومنی پشتنه ده هوا ده کمو عواملو پا واسطه رمسته کیجه مثال ده هوا چطلی مجوای ده کمو عواملو پا واسطه رمسته کیجه ده او بو که کرتیا ده چش لامل کیجه بیادزلی کارول سخه مطلب چش دی ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غواست لسم ټولګي و دیارلسم لوست. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسو ته ډي ان ا وپیژندل، د ډي ان ا جوړښت مو پیژندل او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ا موډل جوړ کړل شو او ډي ان ا چې د هغه جوړښت مو پیژندل چې د خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقلن ورسره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و چې ادنین همیش موږ ویل چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ا چې د هغه جوړښت وویل شو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پچ شي دي توسیوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري او همدارنګه ورسره مو وویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی څونه تغییرات یې لرلی او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اووه اتیایمې صفحې څخه تر د نیمې صفحې پورې دوام وکړي. نمره رازو د جنیټیک درمال او واکسین ته د جنیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل ولا چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله به مړه کېدل جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جینیټیک ارزښت چې دی زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دی. راځو د جینیټیک درمال واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمال ته. جنیټیک درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه څه کړي دي د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي، بیا د مختلفو ناروغیان سره اخته کېږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابت دی، چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کېږي اضافه کېږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي، د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دوی وینه نسي کولی چې دغه کم قندونه چې دي د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کړي، چې دغه د ماشوم د ډیابت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوچین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخستی په بکتریا کې پیچکاری کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاس راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کړل، چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل سواله حل سو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دا غره کم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کوي د جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ چې دی جنیټیکي انجینري کې مثال پروټین چې دی کوم پروټینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وایي. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوی وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه مړه کېږي، چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه، چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل. او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کم ناروغۍ سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چچک دی، ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي، دوی د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي. نو واکسینونه دي چې کولی شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوې یا فنجیان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي. او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دوی د پروټین یو برخه ځینې اخیستل کېږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کېږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بادیان چې د سیموس په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بادیان چې زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، ډیر ولاړ شي د واکسینونو انټي بادیان جوړي د انټي بادي په نامه پروټین جوړیږي چې د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي او د دوی هغه کم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي باډي یعنی چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي باډي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کېږي؟ جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دی او دا به پای ته ونه رسیږي، یعنې تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوی دی، یعنې په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جینیټیک انجینري وایو. لکه څنګه چې ومو ویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین هغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه بې انتخابوله کرل به، او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هیوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جینیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه یې لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو، چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس یې کوي د دوی هغه کم کمزورتیا وه د کم خونی چې به یې درلودل د دغه کم خونی علاج یې په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې وه دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدل حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم بکتریاوې چې دي چې په مثال موږ وویل د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه بکتریاوې راخستلې او د نباس سره شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړل د دې کم نسل چې لاسته راغلي هغه نسل لسی یو جوړښت درلود چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشره ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلل، چې دوی خپله بېل دې چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپله دوی د دې توانایي درلود چې حشره خپله له منځه یوسي او دغه کم نبات چې و هغه ته کم تاوان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه، ځکه چې موږ وویل چې د چاپیریال یو د مشکلاتو څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کېدي تاوان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه یې لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت
کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال منځته راوړل، دغه کم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې د کم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کم غواګانې چې وي په دوی ښه کولی شوی چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټوره اوسي، ډېرې فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به یې دا هورمون اخیستی، خو وروسته د دوی وکولی سوی چې د دغه جینیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکي پیل کوي، او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله، ډېر کسان یې وکولی سوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي، چې کم درملنه چې د جین ترافي د جینیټیک انجینري په واسطه کېږي، هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کم کسان چې مثال په ډي این اې کې مشکلات وه، یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینیټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل، هغه به یې د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي، چې هغه د ځینې کوچنیان چې نخامیه غده به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د